مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو تر پنځو بجو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه لرو او همداراز پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث پرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د تګ غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلي ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو باعث کیږي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو شاوخوا یوه میاشت وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو ښوونځیو ته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو مشران وایي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا کار به څومره وخت دوام وکړي. د پاکستان سرپرست صدراعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوار الحق کاکړ ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په تورخم کې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او ورپسې تورخم دروازه د څه باندې یوې اونۍ لپاره بنده شوه. پاکستان شکایت لري چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا ادعا د طالبانو حکومت رد کړې ده. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړی ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوي. دا سړک چې د ورېښمو لارې په نوم د تاریخي ترانزیتي لارې په اوږدو کې پروت دی 15 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی نن بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. چین د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سوداګریزه اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته ویل چې 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنیږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نور یې په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د $6 میلیارډ کنګل شوي شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت شپږ وړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلنیچوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې الکسی ریزنیکوف د دفاع د وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره او پارلمان د هغه پریکړه تایید کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدراعظم د لیک په اړه په دې خبرونه کې نور جزئیات درکو. د افغانستان او پاکستان د اړیکو روان حالت په یو مرکه کې څیړو.
اوس عین نه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت ځان قوي بولي، بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی هغه ځینه څنګه را داخل شوی دی درته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول.
دا د دویم کال وسره کیږي تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل ځای سي مات مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ خوندې دي شروع شوی.
د روزګان ولایت کروندګر د اغاجان په نوم د اوبو د بند رغونه غواړي.
د اوبو سیستم ډیر کمزوري سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې بندونه جوړ سي او به مهار سي ورور مشته کار او خدمت دولت وکړي. نو موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په 15 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو تفصیلي بحث لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لټوند څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري ترکچې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو د چپې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللې. خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې افغانستان سره سیاسي اقتصادي او دوه اړخیزي اړیکې لا پراخ او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کارانې ټانه د رسنیزه شوي خو بیا لابلو پاکستانی رسنیو د خپل ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلی. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر د رسنیو په خپل راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پریښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته دا سمحال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نه خبريږي چې په دې ورستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیول. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګر وډلو دشتون یادونه کړي. د پاکستان د افغان کډوالو د وستو په اړه غږیدلې او ورستیو کې د افغانستان د نن د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړي. نو موري امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بلل. اوس پښتنه داده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته پکاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته. د سیاسي مسایلو په سمي يوسفزي د دې پښتنې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نورسته یو څه نرمښت وکړي. خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسې حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پروند دی وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او بيد الرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې افغانستان سره د هررخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. ښاغلی کاکړ په دې لیک کې ویل دي چې د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت پر یو بل مستقیم اغیز کوي او له هغه څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو مخه ونیسي. مرسلین ارسلا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې یوسف امین ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې تر پوښتلې دي چې په پاکستان کې ورستۍ ناامنۍ تر کومه حد له افغانستان سرچینه اخلي.
د پاکستان کومه ناامنۍ چې په دوا او خیرو کې را پیښ شوې ده مون د دغه خبرو تقریبا څلوخ پنځوس کاله مخکې ویلي دي ورته چې تاسو هغه کړنې کوئ ترهګر د افغانستان پر خلاف خلکو روزئ، حتی نړیوال تروریزم ته ځای ورکوئ. نو دغه به یوه ورځ تاسو ته هم سرخوږی شي او یوه ورځ به پاکستان هم په دغه اور کې وسوځي. هیڅ د افغانستان له طرفه په ټول د تاریخ کې د پاکستان دپاره او حتی نورو ګاونډیو لپاره هیڅ نه و ګواښونی نه وو. اګر چې موږ ته شرایط هم مساعده وو، مګر افغانانو دا کار نه دی کړی. بنان څه چې اوس پیښیږي هغه د خپله د پاکستان څه چې کړلي دي په اصطلاح هغه بری دي.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پناه اخیستي او لغه ځای د پاکستان امنیت ګواښي. دا مسله څونه واقعیت لري دې ته په کتو چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل پاکستان کې د افغان طالبانو او ګڼو وسلوالو لپاره د فعالیت خوندې چاپیریال موجود و نه. یا دا چاپیریال اوس لمنځه تللی؟ هلته
ګوري یو وخت په چې افغانانو نارې کولې، شکایتونه به نړیوالو ټولو ته دوی ته کول چې تاسو د پاکستان نه مونږ ته ترهګر تورستان راځي یا ته بهرني اتباع، دوی به مونږ ته ویلي متهمو ولو چې دا کار هیڅ امکان نه لري او دا نشته. تاسو خپل سرحدونه ټینګ کړئ، حکومت دولت یې اوس عین نه مغه خبره دوی ته راځي ده چې دوی خو یو حکومت ته دولت ته ځان قوي بولي، اغزانتار هم تیر کړی دی. نو بنان د ټي ټي پي څنګه راځي دی هغه ځینه څنګه را داخل شوی دی دلته؟ دغه سوال جواب د دوی ورکی او که چیرته دی دا درکوي دوی کوي، نو بنان هغه مو پرونی هدا هم درسته وه، بنان د هغو ځوابونه باید دوی ورکي.
بله مسله چې د پاکستان د صدر اعظم په لیک یاد شوې ده هغه د دوړخیزي سوداګری مسله ده. پاکستان څونه د افغان سوداګری د ودې لپاره فرصتونه برابر کړي دي ته په کتو چې اوس مهال پاکستانی لارې منځنۍ اسیا څخه راځي او په افغانستان له خاورې څخه استفاده تیریږي، خو افغان لاریو ته هیڅکله د اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پاکستان له خاورې تیری شي او هند ته ورسیږي.
همیشه د ډیورن کرښه ته قومونه پردي دغه متاثره کیږي، متضرره کیږي، او خصوصا د سیزن وخت کې دوی به کار وکړي، فعالیت وکړي او د اقتصاد چښتن شي، روزګار پوچ لګي. پاکستان هم هغه استبدادي عمل نه لاس نه اخلي، لارې بندي پلمې کوي، همیشه دا کار شوی ده. عقلا زه پیشنهاد دې کوم چې څه چې موږ سره لري دغه د ډیورنډ کرښې ته دواړه خواته افغانان یو، هلته هم هغه قومونه پرته دي دې خواته هم دغه قومون د صلاحیت ورکړي شي خپل منځ کې د تجارت، صنعت، رفت آمد، فرهنګي، کلتوري مسایل ټول دوی کولی شي چې فیصلې وکړي، فیصلو ته د دوی درناوی وکړي، مزاحمت هم ورته کوي. او دا نړیوال د دغه ځای کې باید مداخله وکړي، ځکه چې دغه بشري حقوق دلته نقضیږي، دلته انسانان قتل کیږي، دلته دوی اقتصاد ته ضربه رسولي کیږي.
د چارو شنونکی یوسف امین زازای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیدو دوه کاله ووختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجه کیدونکو سرغړونه بللې او له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو خوندزي ژر تر ژره پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوندزیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه کوي او دوی د پریږدي چې خوندزیو ته ستنې شي. همایون هیواد او د موضوع نور تفصیل.
دو کال مخکې په همدې ورځ طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو په خوانځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلې خوانځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپل ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجه کېدو کې بشری سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې خوانځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 70% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بیا داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي دوم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت د پام وړ ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. کرملن تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې راپور تبصره نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسه، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوي او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړې تور پورې کړې چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکه به بنسټه بللی او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان میشته ټولنې اته څلوېښتنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د ماشومانو د درملنې ټول لګښت سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغاني سرمیشت ټولنوي په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام می اته څلوېخ نور ماشومان د کابل دوه سیمیز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنې له خوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې له خوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیږد بهیر ټکنه شوی دی. په همدې حال کې د هغه ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکو محمود وی د افغاني سره میاشتې په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته وړ د هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو ویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید اکوی د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج کې دی وڅکلي او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه دغه عملیات پړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې وایي نوراغا صاحب زاده دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوري او ماشومانو شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سره میاشتې ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدی وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي، ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیل کورونی روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په کمو امکاناتو د اغا جان په نوم بند جوړېدای شي.
دا محمد خبیر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه په المریزو ایندارو راپورته کوي. محمد خبیر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایی پا دی ورستوی که دو اوبو کچه ورستر بلیکشتا کیجی او خلق دو اوبو دو کمش سر مخامخ کیجی. خونمواری وراندیز لری
که په دغه ولایت کې د غاجان په نوم باندې جوړ سي، نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
مژ د ولایت په ساته ورور مژ دام غواړو دونکو دام نه سړی خونی جراته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز مژ سره جاغه وکي.
وا خو دغه غشتنه لرو مژ د کلوي د کښنه دی اوله غشتنه مژ د بندونه دی باندې د غاجان بند دوم ټپات کې ورور سړی خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی، د هم د خپل زمکی د خړوبول لپاره نږدې 100 متر برمه وغلې ده.
وسه د سل غاز 200 غاز یو نیم سل غاز سره کاجو هغه ګای وچی ګایره باندې، نو د اوبو سیستم ډیر کمزور سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سی او به مهار سی ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړو. موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو، نو موږ خو رعایت نو باید موږ ته خدمت وکړو. موږ د اوبو د کمی خوا کو ډوري د کمی خوا کو کې د یو دنجراته وته شغه به ماته په درو خور دی لا غارونه ماته څنګه کیدا په داش کې.
سیپولا د همدی سیمې یو بل بزګر دی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15 سلنه د اوبو کاچ راکمه سوي ده.
د اوبو سره به خسل په 15 کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15 د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمو موله د پاغه اوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات وچی دی پر مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي ستای څو بلري. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتوتړي
لادی ټول سره سره د ورزګن ولایت د والی ویان انسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوای چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای دا غاجان په نوم بند منزور سوی او په نږدې راتلونکو کې به اوربندی کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو دا پیاري راست زلګونو چې دمونه جوړ کړی دی ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره ګټه ورسي. او دوه هم دا غاجان بند شخصا له خوا منزور سوی دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه ده سره رسیدلې دي او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم وشي.
دا په داسیال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګری وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړې شوی کمیټې ته دند سپارل شوی چې د سیریپل ولایت د سلطان ابراهیم او د ورزګان ولایت د چنارتول سوالي د غاجان بندر غولو عملی تګلاري جوړي او د ورستی پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته پس السلام از ما زموږ د ملت تخربو دا غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله نو زموږ اووند د کارونه دایمي ته پاره سمي
د زړه د درد بچایو خو چا ته وځړو د چا د لاس وځړو یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مداد سے متقیدین تبادی نسور لسو کول نہ رپ دی خو متقیدین معاش نہ دخست بچو مشی وڑ وڑ ما شمال لری مسیانو بچان لری نو اخر غم دی خوراک او خان دی پرسه بندوبست وڑی مو خود خدای نو متلو بل حس اثر مست.
السلام علیکم د ازادی رادیو قدرمنو محترمو خبر اعلانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات سوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
زموږ غږلا زده رادیو اوري د وخت د مازیګر 4:30 دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادې رادیو ځانګړی بحث 15 پیلیږي. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوري وي او د بحث موضوع د افغانستان او چین اړیکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 2 پوره شول. ښاغلي ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلي دي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو لامل کیږي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوار الحق کاکر مولا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. د ازادې جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. دا ډله وایي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په 2 کې د طالبانو پر یو مرکز کړې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او 3.5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر وایي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه 2 ارزانه تمامیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی خبریالانو ته ویل چې 15 امریکایي بندیان به 2 ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنیږي، یو یې دریم هیواد ته ځي او 2 نور یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي 2 اونۍ مخکې تر دې اولیکسی ریزنیکوف د دفاع وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره چې پارلمان هم دا پریکړه تایید کړه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماټان استولي، خو اکثره د خپل هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونو د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي، خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شویو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شنونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو ته درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېرونه یې خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګوماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هېواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو ناشو زموږ درنو او اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه ارزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به یې نه کوه. ښه، دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ته. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هماغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برابرداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یوه لاره دې پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په یو ترکیب غواړي چې را داخل کړي. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کومه چې د ایورانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو، د هغوی مخنیوی وشي، د هغوی یو تعداد کسان یو تعداد کېدای شي یوه وښنه ډله حتی ویل کېږي په افغانستان کې، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه له دغې ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته، په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي. خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو غورانو په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا غوران کېدای شي مکمله کوچه تسلیم اسلامي کومه سمدایه چې ده هغې ته به په شاته کړي. درېیمه موضوع چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده ښاغلي نوري چې چین په هېڅ صورت نه غواړي چې دغې لویې قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا غینا بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ځای ما کار رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینا بیرته پاتې نشي، او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي پراسنه پیژنګلونه نو سی ورشي دغه دوګونه حالت ستاسو خدمت دی چې په بینلملي حقوقو کې بینلملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمي پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینلملي اړیکو کې بینلملي حقوقو کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس یو هیواد پیژنه، دغه چې تیز هیواد پراسنه پیژنه، دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فاکتو نه دی. ما په نظر د بینلملي حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اسپیکټ پیژندلی، ولو چې دا خبره په کلونه راولي، ولې چې کله چې ته سفیر لیږي یو ځای ته دا د هغې حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل.
مننه جان باسر. پدې به خبر به هم وکړو مننه. بله عنایت الله هم تاسو هم د بحث خره غلاست د جنباس سرګندون مو واوري د رڼا په واچول چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی، تاسو څه فکر کوئ په دغه باندې باندې چې نوې سفیر کابل ته واستو او د طالبانو سره پرست حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه باندې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول وو.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنبازه پټ سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایته وایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې د مخکې مصاحبې کې دا ما ویلی وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین به وي، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړای پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي، او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت وو، که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولې. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د دغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شاید ده، ځکه بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده، او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوه راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې سه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي را بللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالره اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډیر لري فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کې دای شي دا د خزانه او زیرمی زمکنی زیرمی چې دی هغه کې دای چې دی یو د یو تلک کیک کې دای شي چې کې دای شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبت کورسان په دې کې کار کړی وو، امریکایان هم کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه را باسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په نو افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي. دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه.
کای هم کبه دا د زیر زنه دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند حکومت هغه چې دین هغه جناح چدی هغه چینایان دي او چینایان هم دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایی ما شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوران دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښ باندې او د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب، مخکله دی چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې. د جولای میاشت په 15مه دوی کابل ته ننوتل، په د اگست په 15مه وبخې یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې چین له طالبان سره خی اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پرنفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
که چین کو خبرې نو دی لکه چې دوستانو مو ویلي او تاسو په دې چې موږ تا نه سیاست مختوري
یو یو شی اضافه کوم جان بس په تیرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامی په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصلې کولې که هغه د بیارغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې وو که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
او خبر مې دی کړه چې چین د وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپل حریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویې سرمایه گذاری وکړي، تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت ته د طالبانو چې موږ سره البته دوسه مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي دغه ته مشروعیت ورکړي، ځکه چې ته نشي کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا جانبه صاحب یو رسمیت نړیوال په رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت پیژني. چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لوی دزواله چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زدکړې حق باید ورکړل شي. په ښکارا خو موږ د چین په دې دا ډول څرګندونې نه دی اورېدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم انګلیسي. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ کې ګورئ. ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانی ډیپلوماټ په حیث د ملي حقوق د شاګرد په حیث چې په ملي حقوق کې د سیکل انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان باسا دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري. نړیوالې رسمیت
پیژندنې نشته، دولتونو پر رسمیت پیژندنې نشته. دا نو زموږ ستاسو هغه طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا دا رابط نور هم رسمي کړي که ګور کی. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغوی دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسولیت اوس نه غواړي چې د بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
بله، مننه جان باسب. په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغلل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبره ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی، پرون لکه چې ګمانم 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې که دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه یوې لارې د نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي، او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته هم اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو دا سنترل اشیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې وو، دا و چې د رسمي لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدنې. په دې استالین خصوصا په د روسانو په منطقه کې حاکم شو. استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو
غونه چې و د دې منطقه راخته شو او خلاص شو نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کړه پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایاند مشاهده سین وایي چې مو د یو ترایل لټرال یا د دې درې الخیزه دغه پارک او چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړي اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا 1300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته دا که دا لار جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي خو دا داسې یو تغییر جدي تغییر منطقې ته نه راولي هغه وخت به ولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په دغه لاره کې یو لاره یا کمربند دې سره یو ځای شي
مننه جان واسه د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر سره هم کتلې دي سراج الدین حقانی د کورونی چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیز پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورونی چارو کې مداخله نکوي او د ویلې دي چې چین د افغانستان هغه ګاونډي دی چې غوړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي او د افغانستان د رغونې لپاره دغه څرګندونه ته په پام آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپېلې سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي که د ټول شموله حکومت د یادې ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون
چین اصلاً د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلاً کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي کوم سوچ نه کوي او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي بین ملي اړیکې بین الحکومتي اړیکې د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي دا چې وخت نوه چین کومه بشري کومي بشري کومکونه افغانستان ته جاري کوي هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي متاسفانه چې افغانستان په حالت کې نه دی او دا یو رقم په دین گزاري ده چې هم چین کوي هم روسیا هم امریکا هم نور چین خپل موخي لري خپل نږدې موخي لري منځمهاله اوږدمهاله دا ډېر خصوصي تاسو یادو کړه دا قانونه دا د دې ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري ډیر پخوانی لري د پاکستان د طریقې لري یو هدف هم دا دی چې د څنګه دي چې د ایران او سرنوشت باید معلوم شي د بل خوا چین توقع لري محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا د ډلې چې په افغانستان کې دي دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکي او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي مواصلات جوړيږي پروژې چې هغه په لکیږي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې دا ټارګټ نشي ازمنان د مرشې مکم تاسو ویل خپل کتنه د افغانستان کې د غوړانه په ارتباط هم خپل کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لیکټر لګا دا تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی خو چین د شل کال د واده ورکړي په دا معدنونو باندې منوي او خوشاله په حسابونو کاغلي دي چې دي خو عملی کار نه کوي او د شي چې دا هم یو لوبه ده که یو د سیاسي ځان
تیمول مننه جان باسب من نه جان بسپ همون سپ لند کرده و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خی یو ګام نور هم ورنږدې سي دي ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني دا سي آیا نه 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 خانیل دل کیږي
نخانه خو بالکل اخقاره ده چین په ټولو نلای کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي دیوالونه
راباسلیدي فقط لستانی وخت لرو مهربانی
نو ضروری خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل پدی وخت کې یو نوې نمائنده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله حمام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باس په 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. بل 15 دقیقې بحث هم پر همدې موضوع څرخي سوشي.